ازادي راديو اوريدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبانو اوربند د چارشمې پر ورځ حمله وکړه د سولې او پخلاینې د غرض له شوزو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غوی صبر شلمه د می میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبیږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو 9 ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د شنبې تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 10000 افغانان هیواد ته راستنې شوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبې تر ورځې له ایران څخه 10400 افغانان په خپله خوښه ستنې شوي او 18202 نور په زور ایستل شوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8840 افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستنې شوي او 1891 نور په جبري ډول ایستل شوي دي. د IOM د ارقامو له مخې د اروپایي ټولنې له غوړو هیوادونو څخه هم د روان میلادي کال له پیله 643 افغانان خپل هیواد ته راستنې شوي، چې له ډلې یې 301 کسان په خپله خوښه او 346 نور په جبري ډول استول شوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې د سکاټلند په ادنبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل سي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هماهنګي یا کمپلیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چرشمې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کښېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بلخو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړې چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویایمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یوه پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتر میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپله وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخوانی شوروي اتحاد اخیستې. پوتین زیاته کړه د اوکراین پلازمینه کیف د روسیې یوه پخوانی پلازمینه ده. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. پوتین وویل چې دا بریا د هغو جنګیالیو په مټ ترلاسه سوې چې د روسیې له پخوانیو پلازمینو کیف او ویلکی نووګورد څخه یې په میړانه دفاع وکړه. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان ورباندې د چهارشنبې په ورځ حمله کړې د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. په بلخ کې د کوچیانو ستونزې په یو راپور کې څیړو.
په کار دا ده چې دوی ته ګرځم د صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د خوست اوسیدونکي وایي د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کړئ اونیز پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 ویشتنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خواوو ږغ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همدارس ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خبر شو د حمله په کلکه غندلې او ویلې دي د حمله پر هغو اصلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د ښځو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلی دی چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلی دی چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دي چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په شمال زون کې د کوچیانو د ټولنې مسؤلان وایي چې له اساسي حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې کوچیان په دغو ولایتونو کې له بشري حقونو څخه هم محروم دي. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل لري.
د شمالزون د کوچانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیايي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمينه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق اسدی رادیو ته وویل چې کوچان په ثابت توګه د استوک نژوند پر مخ نه بیایي او له هم د کابل لا خپل ډیرو بشري حقوقو څخه محروم شوي دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیايي مرکزونه او خوندې جوړ کړي.
کوچان زکه د سیهي او تعلیم سره تبل چا ډیر مخکې دي چې دوی په حالت د فللو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل چیرې دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځم د صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د شمال زون د کوچانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچانو په سرکونه جریبه د مالچر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچان په چهاربولک، خولم، چمتال او شولګر ولسوالیو کې ژوند کوي. دوی وایي سره له دې چې محلي زورواکو د هغوی مالسر غصب کړي دوی په نام نسیمو کې د ژوند کولو لوا چې د کار له زمینې به برخې شوې دي.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعدول د حکومت حق دی چې باید ټول ته کار زمينه مساعد، خاصا کوچانو ته. هر حال کې فرض مثال کوچان مالونه لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیايي اسانتیاوو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامه ازادي رادیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار ښوونځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیايي مرکزونه په پام کې ونیول شي چیرې چې دوی ژوند کوي. باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، کنه دوی د خپلو ټولو بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطحه 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال سون کوچانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیایي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې دا بنسټ ټول افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یې ورته کلینیکونه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې بیره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیره لري؟ نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
خالیده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستان ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالیده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالیده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو 40 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالیده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وای کده دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي. سخت دریځو اسلام پالو ته بچي د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت ستکوي د ټولنې لار خلاص سي. د ښځو د حقونو د دې فعالې په وینا لشت لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپل په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیز نه دارد چونکه حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالیده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په ورستیو 40 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له ډیرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کرستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژل چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
جو ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اوس به سفیف الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبې ورځې د حملې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په کابل کې د کاونټر پارټ په مرستندویه مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یوه ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وخوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټون کړي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسولیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارټ مؤسسه تورنه کړې چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارټ له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې د ځوانانو د مشارکت د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلی د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شوی په ماینس کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. ورسپانی لیکلی د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ ده. د کاونټر پارټ کارکونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوی دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت د پنځمې پرزو ویل د چهارشنبه د برید د وژل شوی شمیر نه هوتنو تلوړ شو او شل تنه ملکیان ټپین شوی هم دي. پنځو بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبه لغرمې ورسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلی چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو لسهاو زرو افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یو فیزیوتراپیست اخیستې او خبره کړي. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوه ورځو کې نږدې 4 لک کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې باندې 1 میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې لټپې کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو د ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنی نه دی عملي کړی. د هغوی په خبره دغه 3 کاله کېږي چې چارواکي خوست په شپږو یا 8 میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ سوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برښنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برک د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برک په 8 میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه هم غوښتنه همدا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برک ورسوي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد ځای وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدود ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه شمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست بل برق څخه برخمن وي نو پس کټول خوست نه کیږي، حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمل توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمل توګه سره د برق لدین نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې تڼیو ګربزو لکڼو تریزیو باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فیدایی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. انشاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي که چیرې یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. او سم یو بهرنی مسله چېړو د اروپای ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایرانی چارواکو په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړې و چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یو مناسبه معامله کولی سي. جزئیات له احمد تکلنا.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اروپای ټولنې د سرمشري زیل پایل مخ کې خبريالانو ته ویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپای ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقه پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقه پر سر د رامنځته شوي کړکېچ په پراختیا کې لږ کېلېدو وساتي او د لیز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکېچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي خو د ایران ګواښې رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران التیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي. خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینه مڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل د غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ترامپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. ښاغلی ترامپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولی شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
اسدالله اندر له میزان ولسوالی په خپل سیمه کې کلی ګران افغانان د روژې په مبارک میاشت کې سولې ته لاس په دواسي. نصرت الله امندوس له کندهار لیکي موږ له طالبانو څخه په کلکه غواړو چې اوربند وکړي نور د خپل هیواد نورانوي دا د ټولو کور دی. عبدالواحد مدقق له لوګره ایران چې وایي افغان کډوال باسي باید افغان حکومت له هرې خوا آمادګي ورته ولري. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي که د انتخاباتو کمپاین پیل سي د خوست د برق پرانستنه به واوسي. او بصیر هیله من له کابله په خپل سیمه کې لیکلي د هیواد ټولو دوکاندارانو څخه هیله کوم چې له انصاف څخه کار واخلي او مواد قیمت خرڅ نه کړي ځکه چې اکثره افغانان بې وزله دي او اقتصادي مشکلات لري. بل دا چې د روژې مبارکه میاشت ده. تاسی آزادی رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته نږدې 8000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یو ورځنۍ لوبې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کرکټ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا څلور اویمه کلیزه پرون په مسکو کې ولمانځل سوه. اته بجې او یو دیرش دقیقې سوی تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤولان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنیو د زیاتوالي له کبله د سوداګرۍ او پانګونې مخه نیول سوې ده. دوی وایي چې په دغو لارو کې وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو تجارتي توکو په شوکونه کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی آزادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژنده وسلوالو حمله سبب شوي چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتانه واقعي تجارتي بنادرو څخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنې لواچې وستوالو مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولې هم دي. خاغلی قاسمی زیاته کړه نامنې سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنې له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر د دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤولان وایي چې طالبان په ناامنه سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنې په دلیل د حیرتانه واقعي بندر ترمنس په لویو لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمه نام نه دی او دا لمول لپاره ډیر خطرناک دی. لامدې حمله موږ نشو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د بسلوال ټانکرې سوځوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنې په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لویو لارې د تصفیه په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در یک استقامت شورای لمدریه که جوزجان
مزار شریف آغاز شود.
در مزار جوزجان په لوی لار کې تصفیه عملیات سبا پیلیږي تر څو سوداګری ستوکي له تهدید څخه مسؤل شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه دی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې د پانګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حمله سبب شوی چې د سوداګریزو بنادرو للارې د توکو رالیږد کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخیستنې او د نفتي توکو د ټانکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډېر شو هیوادونو د رواني میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤون ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. نور تفصیل له فرشتې جلال زین په یو راپور کې اوري.
په اساس کې 5G د سیاري یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کېده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې له 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پارټام د پرمختللي ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکي زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي یا له سیاري ټکنالوژي د جاسوسۍ او د معلوماتو د راغونډولو لپاره کار اخلي.
They put all kind of small dangerous midgets
خوی پدې وسایلو کې چني او خطرناکي پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط سره ټینګولای شي او کچيري کرکټ پیښ شي چې کولای شي چې تاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا تاسو د ارتباط شبکې قطع کړي او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژي په اړه په یو بل نړیوال کانفرنس کې د چین د خلکو ګوند سیاسي مشورتي شورا غړي چی هوا تونګ ویلي چې ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسۍ لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل اواید زیات کړي او د یو پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان Human Rights Watch پر پورت کې ویل سوي چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجینګ کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجینګ کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. دا چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډلهیز ډول هغوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقیف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومیټریک معلومات، د ډي این ای معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتیږي. د رپورت په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره له دې موبایل یا سیاري ټکنالوژي کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شای له چین بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژي کار واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم